السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې افغان دولت او طالبان سلا شوي چې بل پړاو خبرې به هم دوه کې پیلوي. 2000 میلادي کال د جګړې د پای ته رسولو هڅې بې سارې پکې وشوې، خو په دې اړه درته یو تفصیلي راپور لرو. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دی چې دی او نورو راپورونو ته راشو، په مکړه د دې ساعت خبرونو ته. په بغلان کې څلور کان کیندونکي د کان دننه یوې چاودنه کې وژل شوي. ملي امنیت وایي د ځینو وژل شوو خبریالانو قاتلان طالبان یا داعش دي. او ایران کې د ژغورنې هغه عملیات درېدلي چې د واورې ښویېدو له پیښو وروسته پیل شوي وو. بشپړ خبرونه. د بغلان ولایت د تلاو برفک د ډبرو سکرو په کان کې پروندې وې چاودنې په نتیجه کې څلور کان کیندون کې وژل شول. د تلاو برفک ولسوال عبد الاحد برفکی ازادي رادیو ته ویل چې چاودنه د میتان غازو له عمله شوې ده.
څلور نفر کې د مادان ګیر اومد غیس ګرستان یا
څلور تنه چې په کان کې ګیر پاتې او غازونه ویلې. یو جسد راوستل شوی او د دریو نور د راوستلو لپاره د مسولینو هڅې روانې دي.
د خاغلی برفکی په وینا دا یو خصوصي کان د تلاو برفک په هغه سیمه کې دی چې طالبان پرې کنټرول لري. د ازادي رادیو سمیز خبريال وایي درې اونۍ مخکې هم په دې ولسوالۍ کې په یو بل خصوصي کان کې د ورته چاودنې په نتیجه کې دوه کان کیندون کې وژل شوی وو. ویل کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د ډبرو د سکرو په لسلو زیاتو کانونو کې چې ډیری خصوصي دي او په معیارونو هم برابر نه دي، نږدې 200 کارګر کار کوي. ډیر دغه قانون هم د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي. د افغانستان ملي امنیت وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژلو په تړاو یو نیول شوی کس د طالبانو د خاري جبهې غړی دی. دوی د غراز ویلي په ننګرهار کې د انعکاس د ټلویزیون د خبريال ملال میوان د قتل په تړاو یو نیول شوی کس بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړی دی. د دغه ریاست چارواکو دا څرګندونې پرون د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ د افغانستان د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې په غونډه کې وکړې. په غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر ویل چې د تلو نیوز د سیاسي خبرونو د پخوانی چلوونکي یماس یاواش د وژلو په تور هم درې تنه نیول شوې دي. د ولسمشر د دوهم مرستیال د رسنیو د دفتر لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې په دې وروستیو کې د خبریالانو او د مدني ټولنې د فعالانو د هدفي وژنو د زیاتوالي مسأله وڅېړل شوه. حکومت دا کار د طالبانو او داعش بولي، خو طالبانو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې دوی د مدني فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د القاعده د 11 غړو او دو مهمو طالبانو د وژلو خبره کوي. د وزارت پرون په یو خبرپاڼه کې ویل چې دغه وسلوال ورمش په پناوي ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوی دی. د خبرپاڼې لمخې د القاعده ډلې ټول وژل شوي غړي د مانخښونکو په ګډون د طالبانو لپاره د سنایپر او د شپې دوربین کارولو په برخه کې د ښوونې او روزنې مسؤلین وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایي چارواکو اټکل کړی چې د القاعده شاوخوا 600 غړي به اوس هم په افغانستان کې فعال وي. د کابل لوګر د سړک د دوهم لاین د جوړولو دوهم فاز په سلو کې نوی بشپړ شوی او ډیر ژر به ګټه اخیستنې ته وړاندې شي. دا خبره د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې کړې او لیکلې دي چې د چبان د 40 کیلومتره په اوږدوالي د دغه سړک چارې چې ټول لګښت یې د ټولګاټو وزارت ورکوي بشپړېدو ته نږدې دي. د افغانستان د ټولګاټو یا فواید عامه وزارت ویلي چې د کابل لوګر د دویم لاین سړک به په دریو پړاوونو کې جوړ شي چې د لومړی برخې چارې یې چې د کابل ولایت د موسهی ولسوالۍ د سقاوي له دښتې څخه پیلېږي او د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ پورې غځیږي لاله مخ کې بشپړې شوې دي. ایرانی ژغورونکو د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د خویدلو واورو یا برف کوچونو او طوفانونو له امله تری تم شوو کسانو پسې پیل کړی وو. د ایران دولتي ټلویزیون پرون خبر ورکړ چې په څلورو مختلفو برف کوچونو کې 12 کسان وژل شوي او د نړیوال سرې میاشتې د ادارې لخوا هم 14 کسان چې تری تم شوي وو ژغورل شوي. د ژغورنې دغو عملیاتو چې لاس ټیمونه پکې ښکیل وو درې ورځې وخت ونیو. او په بلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد اعتراضونو په دوام پرون معترضانو هوا ته سرې او سپینې پوکانې خوشې کړې. دغه پوکانې په پلازمینه منسک او یو شمیر نورو ښارونو کې د معترضانو د نسبتا وړو ډلو لخوا هوا ته خوشې شوې. په منسک کې د څو تنو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی. د اګست له نهمې لکه چې الکساندر لوکاشینکو د جمهوري ریاست د یوې بلې دورې ګټونکی اعلان شوی، په دې هیواد کې مظاهرې پیل شوې چې تر اوسه دوام لري. ویل کېږي چې تر اوسه له 10,000 زیات کسان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي هم دي. ازادي راډیو ته غواګي وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. دولت او طالبانو و پتیله چې دوهم پړاو خبرې هم دوه کې وکړي. د دولت لوري وایي چې د خبرو د سر موضوع به اوربندوي.
زمنګ لاړخه په اجنډا کې په لومړي سر کې په اوربند باندې ټینګار وشو او ټول د افغانستان اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي.
2000 میلادي کال چې اوس پای ته نږدې یو، د سولې د هڅو یو بې ساری کال وو.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه اقدام دی.
د طالبانو او امریکا له هوکړې تر بین الافغاني خبرو د موده کې څه پېښ شول یو تفصیلي راپور کې مو کتنه ورته کړې. په نړۍ کې د کورونا وایروس د چټک خپرېدا پر مهال پرون اروپا کې د دغې ناروغي پر ضد د واکسین پراخ پرګرام پیل شو. په یو ځانګړي راپور کې به دا هم واوري چې کورونا وایروس افغانانو ته هم له ځاني او مالي پلوه زیانونه اړولي. دویمه نیمایي د ورکو شو عزیزانو د لاټې پرګرام ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچی پلاوی به په ټاکلي وخت، یعنی د راتلونکي جنوري په 15مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې دوهم پړاو خبرې پیل کړي. دا خبره افغان چارواکو او طالبانو پرون یک شنبه تایید کړه او ویل چې د خبرو په دې پړاو کې به پر هغو موضوعاتو خبرې کیږي چې دواړو لورو د اجنډا په ترتیب شوو لستونو کې شامل کړي او یو بل ته سپارلې دي. له دې مخکې د افغان ولسمشر په ګډون یو شمیر افغان چارواکو ټینګار کړی و چې د سولې د خبرو دوهم پړاو دی د افغانستان دننه وشي، چې د مسلې د سولې د خبرو د دوهم پړاو د پیلېدو او ځای په اړه ځینې اندېښنې راپارولې وي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري چمتو کړي راپورت.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د دې ملاتړ وکړ چې د سولې د خبرو دوهم دور د پټاکلي وخت، یعنی د جنوري په 15مه په دوحه کې ترسره شي. خو ولسمشر بیا هم ټینګار کوي چې د خبرو نور پړاوونه باید د افغانستان په دننه کې وشي. خغلی صدیقی وویل چې ولسمشر د سولې د ملکچی پلاوی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشرانو په غوښتنه او له نړیوالو ملاتړو سره په مشوره او هم د دې لپاره چې د دوهم دور خبرو په پیلېدو کې ځنډ رامنځته نشي له دې سره موافقه وکړه چې د خبرو بل پړاو د په دوحه کې ترسره شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون هم بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د دې شورا د مشرتابه د کمیټې په غونډه کې په دې سلا وشو چې د سولې د خبرو دوهم پړاو د خپل ټاکلي وخت په دوحه کې پیل شي او په دې خبرو کې به اوربند افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي لپاره یو لومړیتوب وي.
د رهبری کمیټې پریکړه وکړه چې مذاکرات به په 15 د جنوري په دوحه کې بیرته شروع کیږي او زمنګ لاړخه په اجنډا کې په لومړي سر کې په اوربان باندې ټینګار وشو او ټولو ګډونوالو غوښتنه وکړه چې هیات کاملا د اجنډا په تعین او ترتیب کې او له طالبانو سره په توافق کې صلاحیت لري او ټول د افغانستان اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي.
خغلی خوزون په دې اړه چې یو شمیر نورو هیوادونو هم په دې ورستو کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د قربتوب لپاره چمتووالی ښودلې وویل چې ډیر دغه هیوادونه د کورونا د خپرې شوې او بالا عمل له خپلې دغې ژمنې په شا شوې دي. د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق هم تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو مرکزی پلاوی هم دې ته تیار دی چې د جنوري په 15مه له مقابل لور سره د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. نوموړی وایي د خبرو په دې پړاو کې به د اجنډا پر هغو موادو بحث او خبرې وشي چې فهرست دواړو لورو له مخکې برابر کړی او یو بل ته یې سپارلی دی.
د افغانستان د اسلامي امارت مذاکراتي ټیم او مسولین ژمن دي چې د کړي وادي او هغه معمول مطابق بیرته مذاکراتي مجالس پیل شي. په مجالسو کې به پر هغه موضوعاتو باندې خبرې وکړي کوم موضوعات چې په ایجنډا کې شامل دي او په هغه باندې به بحث کیږي.
د طالبانو او افغان دولت د ملکچی پلاو ترمنځ خبرو په لومړي پړاو کې چې د سپتمبر په 12مه په دوحه کې پیل شوې او شاوخوا درې میاشتې دوام وکړ، دواړو لورو د خبرو د دوام لپاره پر اکران لارې موافقه وکړه او هم پر راتلونکي اجنډا د بحث لپاره د خپلو غوښتنو فهرستونه له یو بل سره تبادله کړل. له دې مخکې هم د افغانستان د دولت ملکچی پلاوی ډېر ځلې د شخړو پر کمېدو او اوربند ټینګار کړی او ویلي دي چې له طالبانو سره په هر ډول خبرو کې دغو دواړو ته لومړیتوب ورکوي. دا یوازې د افغان چارواکو غوښتنه نه، بلکې د افغانستان د اکثریت وګړو هم دا غوښتنه ده چې ژر د اوربند وشي. د سیاسي او امنیتي چارو اکثره کتونکي په دې باور دي چې که طالبان په رښتیا په افغانستان کې سوله غواړي نو باید اوربند وکړي. یو هم د امنیتي او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایاند جنرال دولت وزیری دی. ښاغلي وزیری په افغانستان کې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو د زیاتوالي په اړه چې څوک تر شا لاس لري، څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل هر څوک چې د دې بریدونو تر شا لاس ولري بستر طالبان ورته برابر کړی دی. نوموړی وای اوس چې د سولې د خبرو دوهم پړاو پیلېدونکی دی، طالبان باید د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني او د باور فضا د رامنځته کولو لپاره اوربند وکړي.
د حل لاره دا ده چې طالبان اوربند وکړي، باور رامنځته کړي. طالبان غلط په لاره روان دي چې اوربند نه کوي او زور کوي او امارت اسلامي غواړي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو، ناتو، یوناما او اروپایي ټولنې په ګډون د افغانستان د دولت مهمو نړیوالو ملاتړو هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د شخړو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې که دغه شخړې همداسې دوام وکړي نو د سولې پر روان بهیر به ناوړه اغېز وکړي. نړیوالې ټولنې هم د سمدستي اوربند پر کېدو ټینګار کړی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري، لکه څنګه مو چې په دغه راپور کې واوریدل، د افغان دولت مرکزی پلاوی او طالبان دواړه دا ځل په دې نیت دي چې د سولې د هم پړاو خبرې هم په دوحه کې پیل شي. دغه هڅې داسې مهال پیلېږي چې په کابل او ولایتونو کې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوي. تازه خبر دا دی چې نن سهار د کابل په څلورمه حوزه کې هم 14 سوې ده. معلومات دا ښیي چې دغه 14 د کولل پښتې په سیمه کې په اورنجر موټر شوی چې تر اوسه یې د تلفاتو په اړه جزئیات نه دی ورکول شوی، خو پولیسو لیکلي چې 14 شوی او چسپکی ماین لا مال چې په اورنجر پورې چسپول شوی وو. په دې اړه به ورسره درته معلومات خبرو کو، خو اوس هم راځو د سولې اړوند یو بل مطلب ته. 2000 د افغانستان د څلورو لسیزو جګړو د پای ته رسولو لپاره د هڅو یو بې ساری کال وو. د کال کې د طالبانو او امریکا نږدې 40 کلنه جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورنۍ اړخونه خبرو ته سره کېناستل. د سولې هڅو کې دا پرمختګونه که څه هم سیاستوالو مهم او تاریخي بللي، خو تر اوسه د جګړې بل شوی اور نه دی سوړ کړی. په دې اړه په دې تفصیلي راپور کې نور جزئیات اوریدلی شئ. د لاسونو دا پلاکا د 2000 کال د فبروري په 9 دوحه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته یې تاریخي یاد کړه او ویل:
موږ دا درک کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدي ځای او هدیره کې ونه جنګیږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپله مخته ولاړ شي.
پامپیو ویل که طالبان په تړون کې شوو ژمنو باندې ودرېږي، 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تړون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ.
له تاسو ټولو راغلو میلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون
د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر غونډه ته لنډه وینا وکړه او دا تړون د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټولو ته مبارکي وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه وه. د کار لپاره لس ځله د طالبانو مرکچان او د افغان تبری امریکایي زلم خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو لسترګو پټ تر سره کېدل او له پرمختګ یې ډیر کم معلومات خبرېدل. د لاس پړاو خبرو ټول ټال شپاړس میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوه سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر په کې دی، کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12مه دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته نه پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بالاخره یې له مخې د دوحې هوکړه وشوه. افغانان لکه د اوس په څیر د سولې او اوربند غږ ته تګي ناستو، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ ټکنی و. دې خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلې او یو ځل نږدې و چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نه پړاو خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له یوه برید وروسته ناڅاپي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې لغوه اعلان کړې. دغه برید کې چې د 2019 کال د سپتمبر په 15مه نیټه د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 تنه وژل شول. له برید وروسته ټرمپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه دای ورسره شوې خبرې لمنځه وړي.
خبرې لمنځه ولاړې، ختم شوي. د ځینو اندېښنو په اساس ختم شوي. دوی فکر کاوه چې خلک ووژني، نو د خبرو میز کې به ښه موقف ترلاسه کړي.
ټرمپ یوازې خبرې لغوه نه کړې، بلکې د یو څه مخکې ولاړ او له طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره یې له یو پټ پلان شوي ملاقاته پرده پورته کړه. د اعلان وکړ چې د امریکا په کمپ ډیویټ کې یې پلان کړی دا کتنه لغوه کړې ده. تر دې نه انګریزو سرګندونو وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شول. د ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریز بیرته نرم او د 2020 کال د جنوري په 6مه نیټه له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. دا د طالب او امریکایي مرکچانو لسم پړاو خبرې وې چې دوحه کې پیل شوې. د خبرو چې د نورو پړاوونو پر تله اوږدې وې پایله ورکړه او ورسره هوکړه وشوه چې د فبروري پر 9مه بعد د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. همداسې وشول. د فبروري په 9مه د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر وو، د ناتو له عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zamuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che dui la America sar khabaro ki darlode dui bayad khpalo dawlati aw na dawlati mulatar sar de ariko paada khabaro ta chamtu wi aw haga ham par dasi bawari system che la tulu nari walu tar hago sar arike prekri
da America aw Taliban da dohe po hokda ke da 2020 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wa taakal shwa. خو په دې شرط چې تر دې نیټه به د طالبانو 15000 هغه زندانیان خلاصيږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلی. خو دا سی و نشول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر زینو ماده نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پایل سباند شپږ میاشتې وزندید. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان به قید او شرط نه خوشي کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادېدل پیل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4600 زندانیان آزاد کړل، خو د 4000 نورو د خوشې کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویا جرګه راوبلل شوه. د 2020 کال د اگست ومنېټه و چې په همدې موخه کابل کې لوی جرګه پیل شوه. نږدې 3500 ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشی شي.
جرګه د سولې او مذاکرات او د پیل په وړاندې د شته خاندونو د لری کولو د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همدارس د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
لدی غوښتنې سره هم حاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12مه د افغانستان په سوله کې نوې سفر کې پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پایل وو.
د مهمه او تاریخي غونډه ته استاسو دراتک هر کلی کوم
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشرکه ولا
لوی خدای دی د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحقیق ترمنځ د سولې مذاکرات کامیابی ته ورسوي ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان څلوېښت کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشی کول او د بین الافغاني خبرو پایل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لک تر لګه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لمړنۍ پړاو بللی شو درې میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی اتیا ورځې په دې تیر شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2000 کال د وروستۍ میاشتې دسمبر 2 نیټه و چې د دواړو لوریو مرکچان پر دې تګلاره سلا شول. د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کړنلاره نهایی شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیته خپل کار به پیلوي.
دغه خبرو کې د دسمبر په 12مه یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې شل ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغه وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2021 کال د جنوري په 15مه پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر او په خبره یې د دواړو لوري مرکچان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عامو افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربند پرله پسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي. اوس افغانان د نوي 2021 میلادي کال په هیله دي چې ګوند پکې د اوربند او امن مزه وڅکي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 خبرونه لري. اوس هم دا چې لویدیځ یا نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصره لري اجمل انت بغوښ.
واشنگتن پوسټ په افغانستان کې پر ژورنالیستانو د زیاتیدونکو هدفي بریدونو په اړه لیکنه خبره کړې. ورسپانې په تیرو څکم دوه میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تای په شمول په کابل، هلمند، غزنی او ننګرهار کې پر ژورنالیستانو او د رسنیو په کارکونکو پر لپسې بریدونو ته اشاره کړې. ویلې دي د جنوري د میاشتې راهیسې د هیواد کې ولس خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوي چې د سره 2000 کال د افغانستان د کورنیو رسنیو لپاره یو خونړی کال و. ورسپانه په ځانګړې توګه خزینه افغان ژورنالیستانو ته پر پیښو ګواښونو تمرکز کوي او په دې برخه کې په ننګرهار کې د وژل شوي خبریالې ملالې میوند یادونه کړې چې د قتل مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. واشنگتن پوسټ وایي تر لسو زیاتو افغان ژورنالیستانو او د رسنیو فعالانو په ځانګړې توګه خزینه خبریالانو ورته ویلي چې دوی د بل هر وخت په مقایسه لږ مسؤلیت احساسوي او ویریږي چې امنیتي وضعیت په خرابېدو او دا ډول بریدونه په زیاتېدو دي. ایل انلاین بیا د افغانستان د سولې د راتلونکو پړاو خبرو پاړه یو ریپورت خپور کړی او پکې د چارواکو لخوا ویلي دا خبرې به د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شي. په ریپورت کې یادونه شوې چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې دنه د سولې د بل پړاو خبرو د تر سره کېدو غوښتنه کړې و. د افغان دولت او طالبانو مرکزی پلاو پریکړه کړې چې تر یوې وقفې وروسته به د جنوري د میاشتې په 15مه بیرته خبرې پیلوي. ریپورت زیاتوي د خبرو اترو د بیا پیل دا پلان په داسې حال کې دی چې د کابل په شمول په افغانستان کې تاوتریخوالي زور اخیستی او په پرله پسې توګه بمی بریدونه او د یادو کسانو هدفي وژنې دوام لري. نیویارک ټایمز ورسپانه بیا د هرات په جنوب کې د قلعه بیوا یا د کندو د کلی په اړه لیکنه کړې چې سرلیک دی د کندو په کلی کې د افیمو سوداګري د ژوند په بیا تمامېږي. دا لیکنه وایي په دې سرحدي بي وزله سیمه کې افغان سړي ایران ته د افیمو په قاچاق کې مري او تر شا خپلې کونډې او ماشومان پرېږدي چې مجبوریږي پرته له نفقه ګټونکي ژوند وکړي. په لیکنه کې د دې سیمې د هغه کونډو بي وزلې او ستونزې یادې شوې چې د کورنۍ نارینه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاق په جرم په ایران کې دام شوې دي.
پرون د لومړي ځل لپاره په اکثرو اروپایي هیوادونو کې زړو خلکو ته د کورونا واکسین ورکولو بهیر پایل شو. دغه ورځ د اکثرو هیوادونو لخوا تاریخي یاد شوه. نوریاس نوري او نور جزئیات.
په اروپایي هیوادونو کې کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پراخ پروګرام پرون یکشن به پیل شو. د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو لخوا جوړ د کورونا وایرس پر ضد واکسین چې شاوخوا یو میاشت کې به هر چا ته دوه ځلې ورکول کیږي د شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې هیوادونو ته رسیدلی و. په چک جمهوریت کې د هیواد صدر اعظم آندری بابش لومړی کس چې د پلازمې پراګ په پوځي روغتون کې واکسین شو هغه خبر اعلان ته وویل.
موږ به احتمالا نه میاشتې د واکسین کمپاین ولرو خو البته د واکسین شتون او کمیت پورې اړه لري.
د سلواکیا ولسمشره زوزانا چاپوتوا او د بلغاریا د روغتیا وزیر کوستانتین انګیلو هم لومړني کسانو چې په خپلو هیوادونو کې د ټلویزیوني کمرو په وړاندې واکسین شول تر څو د کورونا ضد واکسین د مؤثریت په اړه د خلکو باور زیات کړي. د اروپایي ټولنې په ډیری هیوادونو کې دا واکسین لومړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د دې ټولنې وویشتو غړو هیوادونو د دسمبر 28مه د وی دی په نوم یاده کړې ده. د ایتالیا په ګډون چې د کورونا د وبا په پیل کې سخت ورځې ولیدلې په جرمنی او نورو اروپایي هیوادونو کې هم د دې واکسین کمپاین پیل شوی دی. د ایتالیا صدر اعظم جوزیفی کونتی په یو ټویټ کې ولیکل چې دا ورځ به زموږ په تاریخ کې د تل لپاره ثبت شي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورزولا فون دیر لان په جرمنی کې وویل نن ورځ د اروپا د بری کیسه پیلېږي. هغې زیاته کړه نن ورځ به په زرګونو انسټیتیوتونه او څیړونکو سره په تماس کې وي تر څو په راتلونکو اونیو او میاشتو کې ولیدل شي چې دغه واکسین څه ډول عمل کوي. سیاستوال او څیړونکي دغه راز خبرداری ورکوي چې دا به څو میاشتې وخت ونیسي چې د کورونا ضد واکسین ټولو ته ورسیږي. دوی همداشان له خلکو غواړي چې له ماسکونو استفادې ته دوام ورکړي، فزیکي واټن مراعات کړي او خپل لاسونه تل پر صابونو مینځي. اروپایي کمیسیون ویلي چې د واکسینونو د څه باندې 2 میلیارد ډوزو د پیرلو قراردادونه یې له څو کمپنیو سره کړي دي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې روغتیایي مسؤلین د جنوري په 6مه د موډرنا شرکت جوړ شوی واکسین هم تایید کړي. د دغه واکسین مؤثریت هم د کورونا په وړاندې په سلو کې څه باندې نوي ښودل شوی دی. د اروپایي ټولنې په غړو کې 14 میلیونو زیات خلک په کووید-19 ناروغي اخته شوي او له امله یې هم له 3.6 زرو زیات کسان مړه شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم جزیره رادیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. زمجل غزنی ولایت خبر کوم. تاسو وړاندې وایم کوم مسافر چې افغانستان د بوی ته سفر کوي نو دوی ته 100 زره افغانۍ باندې یو طرفه ټکټ ورکول کیږي او مخکې ولایت ټکټونه په 9 زره یا 11 زره افغانۍ باندې وو. بل دوی باید کورونا منفي 30 له ځانه سره ولري. هغه 30 هم په 15 زره افغانۍ باندې ورکول کیږي. دا لم سفر سره ظلم ده. ازادي راډیو مسلمان څنګه کانادا ده چې تاسو نو مسلو چارواکو ته خاور شرکتونو له مسلمان سره ما خبرې وکړې دي. اخله هغه من سفر ته هله ده چې خپل आवाज اوچت کړي.
السلام علیکم رورا رفیق الله ایم د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه. رورا خراب حکومت ولی روانه ده. خراب حکومت ولی خلک دي تر کړي چې د حکومت سي فاصله پیدا شي او خو بیکاری او کرونا د خلکو ستونزې زیاتی دي او بلې خواته وروڼه په افغانستان کې جنګ دی، جګړې دي او خلک بازارونو کې په خپل سر ډول سودا خرڅېږي. یعنی یوه بوجۍ وړه دلته په 15 زره افغانۍ خرڅېږي. حکومت دې ته په نورو هیوادونو کې نرخنامه موجود دی. د ښاروالۍ نه مې دا خصوصا د کونړ له شاروالي نه دا مختنه لرم چې په بازارونو کې دغه سوداګر کنټرول کې وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما مدان ورد تخفل ول سواری د شری غونډې خبره کوم. ورور اعظم بختاب چې دې څخه نه درې سره انداري منداري ما سټیج موږ د حکومت صدا غشتنه غواړو دا ایله ورزول لري شروره را جوړه چې موږ ډیر سره په تکلیف یخ شبې را مکتب لا کشنان طبقان کې وای یا خاتونه چې کار ورور ډیر یخ پکښې دي تاسو دا ډیر ډیر سپیډر مننه کوو.
زمان محمد هاشم دې د کندهار ولایت خبرې کوم. ما په ځان دا دي سوال او مطلب ته چې په نو لاس واخلي په دې جیم کې خلک ډیر په عذاب دي چې خپل کورته ستانه شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اته بجه او دیرش دقیقه شوه. د بغلان ولایت د طلاو برفک د ډبرو سکرو په کان کې پروندې وي 14 په نتیجه کې څلور کان کیندون کې کی وژل شول. د افغانستان ملي امنیت وای په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژلو په تړاو یو نیول شوی کس د طالبانو د خارجي په غړې د طالبانو بیا په دې وژنه کې لاس لرل رد کړي. د افغانستان دفاع وزارت وای په هلمند کې د القاعده د یو لس غړو او د دوه مهمو طالبانو د وژل کېدو خبره کړي ده. دوی وای چې دغه کسان په هوایي بریدونو کې وژل شوی دي. ایرانی ژغورونکو د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د خویدلو واورو یا برف کوچونو او طوفانونو له امله ترې تم شوو کسانو پسې پیل شوی وو. او په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد د اعتراضونو په دوام پرون معترضانو هوا ته سرې او سپینې پوکاڼې پورته کړې. دویمه نیمای ته ورسیدو مخکره دی چې اونیس پروګرام د ورکوشو عزیزانو خبرونه ته ورکو. یو ځانګړی راپور د کووید 19 ویروس په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د غنو نور هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو سره مخ کړ. په دې اړه پام وکړئ د سفی الله ستانګزی د ځانګړي راپور ته او ورپسې هم د ورکوشو عزیزانو د لاټې خبرونه.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار لمخه جنگ جګړو زپلې ل یو ژور کړکیچ سره مخ کړ. دا چې خایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لمړنۍ افغانو چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووید 19 آزموینه مثبته وختله.
ما قوم اومده بدم و تقریبا 20 روز ما شفاخونه بستر
زه ل قوم راغلم. تقریبا شل ورځې دلته په روختون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روختون کې وم یوازې پای و اوتاق ساتل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا ویروس چې د 2019 کال ورستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د سبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلی چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړی او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 16 په ټول افغانستان کې 5000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ ده. افغان چارواکي وایي هیلمن دي چې راتلونکي میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې په کار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شوه ول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخر کې بیا بيخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل. نو د دغه کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص او ننګرهار کې بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزالرو چې
مراجعین هم ډیر دي او ډاکټران په سمه توګه نشي کولای مراجعین ته ورسیږي او ډاکټران توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربیره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شول چې په دې کې د اول سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شول د همدغې ناروغي ښکار او خپل د دغې نه وروسته چې د کور ته انتقال شو زما په کور کې ټول اکثر غړي زما ونیول. نو ننګونې خو ډېرې زیاتې وي په کووید 19 کې خصوصا د ډاکټرانو لپاره. څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړي وو په هماغه اندازه باندې امکانات هم وو. یوازې موږ خپل ځان باندې یوازې کیټ مالرلو او هغه هم ډېرې یو عادي کیټو تقریبا موږ خپل ځان حفاظت کولو.
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کرونا بحران صحي سیستم صحي سکتور او د روغتیا وزارت ال ډیرو ستونزو سره مخامخ که او د کرونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډیر زیات ضرورت د کرونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده خو د ټینګار وکړ چې که روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کرونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړي عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورستر بلې زیات را برسېره کیږي.
د واست سکیل اف د ډیسټرپټیو
د دې سړي ناروغي د اغیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تیریدو سره لا ډېره څرګندی شي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالي اغیزې لاغې ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړي خو تر اوسه نه یو توانېدلې د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو. کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې بیخي د سلج لږ کسان مشترک په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شین مو یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره په قرنطین کې ګر سره کې دوه سوه درې سوه د ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سږ کال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه یې د مالیې وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
کرونا وبا هغه څه و چې ټوله نړۍ وښوروله. په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودل. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و. نو پر ځای د دې چې موږ مثبت اقتصادي وده ولرو تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړی دي زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5 سلنه ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوو مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي رادیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوی بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلې دي. د عام روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسیدلی یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لازیاتو څېړنو لپاره لوی سرنورۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 160 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پیژندل شوي او دوی مو لوی سرنورۍ ته معرفي کړي. د دې ترڅنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی سرنورۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
متحقیقات کردیم و در یفتای ما رو با او شدید ساختیم.
ده فساد ده تورون آن دی حتی لارل چی ده عام روختیا پخوانه وزیر فیروزالدین فیروز او ده هغت سو نگدی همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیه چارنوالی تواستول شوی. خاغلی فیروز کسام ده فساد تورون ردوی خو افغان حکومت وی لفساد سرکلک مبارزه کوی او ده تورن و کسانو دوسیه با چرل کیگی. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خبرېدو ده او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو ترڅنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه ده، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
کو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی. زه فریبا ظاهر د دیونه یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. دوستانو په دې خبرونه کې یو شزیره هم لرو د کندهار ولایت څخه. زموږ یو دوست موږ ته پیغام راستولې دی، وای کوم ورکه چې درلودې د ازادي رادیو د همدې خبرونه لاله هغه پیدا سوې دی او خپل کورنۍ سره یو ځای سوې دی. نو غواړم چې د دغه دوست پیغام خپل د پښه کې سره وورو.
بله السلام علیکم، زم لا مشکا خونیم د کندهار ولا د خاکریز ولسوالی وسیدم کیم. زما دا کاوی چې ورکو په نظرالی مشهور او اجدار نو تقریبا دا څو میاشتې دی چې ورکو مستاسی ته ازادي راځي په زنګ والی. نو بیا هغه اوس موږ هغه نظرالی پیدا شوی دی، موږ د ازادي راډیو څخه ډېر ډېره مننه کوو. زه خپل هم نامش کاخون یم، د نغمال اخون ورور یم. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې موږ اجدار یې را پیدا کړي. ډېره ډېره مننه
ستاسو څخه مننه کوم ګران ورور چې موږ ته مو پیغام راستولی و. ازادي راډیو هڅه کوي چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو د ورکو عزیزانو په پیدا کولو کې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړي. نو که چیرې بیا هم تاسو غواړئ چې خپل ورک دوستان پیدا کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ، موږ د دې خپرونې له لارې خپرو. که چیرې زموږ نور اوریدونکي دغه په اړه معلومات ولري، نو خامخا به د همدې خپرونې له لارې زموږ سره معلومات شریکه او موږ په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته درسو. نو اوس هم ورځو ځینو نور هغه اوریدونکو ته چې موږ ته پیغامونه راستولې دي او وایي چې په خپل سیمو کې بعضی کسان ورسره دي. دوی نشانه وایي، دوی وایي چې هغه یې خپل کور ورکسوي دي او دلته په دغه سیمه کې لکلونه رئیس اوسېږي. ورسته به بیا تاسو نور پیغامونه هم راوخلو، خو اوس به د هلمند ولایت خدای اوریدونکو پیغام راوخلو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من نظم بکار زواک دے دیش من ولاد لواشیر ولسوالی څخه می علی کنی وجه دلته پواشیر ولسوالی کی یو دوست یا د چاو رخصوی دوست. نو دلته د کوچان سره یو تان دی. نو د کوچان سره باست موجود وی د 2-3 کال تقریبا ور سره دی. نو دلته د غوسر خپل ژوند گزارا تقریبا د 2-3 کال کی په پنا باندې جک سره دی. دراستا سوا غته هم نسته. نو دای وای چې زمانه محمد نعیم دی او څل شه اسادی تکلیف هم فکر کوم چې لري وخت وخت خود سي اکثر وخت نه لري وخت وخت اسې څل شه اعصاب هم کار نه کوي. دای وای چې زمانه محمد نعیم دی خو دلته مشوره په لاله باندې دی. نو که هر مسلمان ورور د پانوان باندې معلومات غواړي او یا د قربان یا دوستان په دغه سي ګرځي، نو زموږ د تقریبا په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. د تقریبا شمیره د 0-2-2-8-5-3-0-2 د تلیفون شماره د دیبا 0-2-2-8-5-3-0-2 نه ازادي راډیو ته مننه چې زموږ پیغام مننه شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. خو دادا رز ټول کارکون کردن کو سلام الله علیه کوم په دې له مشره ته ټول هم کرام جوړ رو خوش خوشاله. زه اختر محمد خادم مچړي کې اندره د دلمند ولایت تشهشته
واشتر ول سره څنګه ولا ده نو پیغام ده د نور په سمه کې یو کار د داوود په نامه باندې تقریبا د شل 15 کال کې چې په دغه سمه کې وزیر په دغه سمه کې گزاره شوی ده په ځان باندې په کې فاصله کې د هرات ولایت د شندن ول سره دا د ښار د سمه تخ په ځان باندې په کې نو وسه په ځرتور تر شدره ده په سر کې بری جواب وای نو کدا مومن مسلمان وور وی غواړي چې راځي کې غواړي چې داوود ترازه کې راغی شندن د سمه تخ او کدا یې سمه تخ یعنی غواړي چې راځي کې نو د دې مسلمانې اندردي مهرباني لمخې د زماره ټلیفون په درغه شمیره باندې اړیکه ولیدې موږ کولای شو چې هغه موږ ته زنګ وي موږ ته تر وخت پیدا کوم په لاته ورکو تاسو سې کې ګوري کوم تر دې دا څه نور کسان امر غري چې موږ شو دلې دغه نه یې زماره ټلیفون شمیره ده 0 0 یو څلور 2 8 یو نه ټلیفون شمیره زل بیا هم تکراروم 0 0 یو څلور 2 8 یو نه والسلام
السلام علیکم محمد ہیمند والے صاحب سره پتاما سرکار پنامه باندې موږ یو نه پر پیلا کوي دی چې دوی موږ په خوا په ګریس کو کوم خنداس کو توګه موږ سره ماغه خپل محمد وو د اوس نه خدای دا اچھا زار چاري یو په خاصه ماته څنګه وي پر اوس په څلو ست نه جه څنګه ده بلی السلام علیکم زه رحمت الله تکلی ما د کندهار ولایت جړی ولسوالی څخه تاسو ته دا پیغام پیژنم کډرمنو مسلمانانو دلته په کندهار ولایت جړی ولسوالی کې مش په کلی کې یو سپینسر اجانی د عمر د 62 یا 70 کالو وي خپل نوم غوټو شي خور نوم غنچو شي په کې مثال لور ده د ورور نوم سلطان شي د فراه ولایت فرماله د سیمې مسجدون کې ځانګړي چې هر څوک صدا حق له معلومات لري یا یو ورور یا یو کلی یا یو بل مسلمان صدا حق له معلومات لري زما سره دې په دې اړه کما څومره چې تر اویا درې څلوېښت یو څلوېښت دوه څلوېښت شپږ څلوېښت شماره یې دې ده چې تر اویا درې څلوېښت یو څلوېښت
السلام علیکم زه پوپل سیال د هلمند ولایت مرکز له سرګار شهر سای سره په تماس کیم د ورکو اجزان خبرونه ته یو پیغام پېژم چې زموږ سره یو د دې شکلن عمر سره پیدا کړی مې دا ډیر وخت دی چې زموږ سره دی تقریبا د خپل ځواني په دوران کې په لشکرګاه شهر کې دی نو د کندهار ولایت مې نشم ول سوالې څخه راغلی تورجان امیر د پلار نوم یې امیرجان دی پیروز دی اته یې کړی دی وایي زه په کشرتوت کې له کندهار څخه هلمند ته راغلی نو کندهار چای ملګری یا دوست نو کولای شي چې دلته زموږ سره په اړیکه کې شي چې پر وسه وو وویش اتویش اتلس یو ځل بیا د غشمیره وایم چې پر اویا دواویا دواویا اتسو اتلس یو ځل لا بیا هم وایم کده چا سره نه وي په یاد یو ځل لا بیا وایم صفر و صفر و دوا و دوا ات یو ات و سلام په فلسیال هلمند
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه محمد مجید قرانی لایت په پایډی کې کیم مور سره ملګری دی کله خپل نوم محمد شي کله محمد الله شي کله محمد آغا وای اصحاب سم کار نکی د هر مسلمان ګور چې کړي دین او مسلمان اړیکه ونیسي سلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
دوستانو اوس به تاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورئ چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خو نن زم بکار دعا کې د من د واشیرو لسوالی څخه زما ماما د تقریبا 12 درلس کلونه چې چې خپل کور څخه نه درک سوې دي اصل د واشیرو لسوالی د هلمند د واشیرو لسوالی و چې دوم کې دی کله نه څکلو ورسوي د کنه سیمه څخه کور یا په د هلمند مرکز د لشکرګاه کې د هغه په جته نه درکته وي دي در مسوار نو څنګه کېږي چې خپل کور څخه نه درکته وي دي کچیر وي چې ادرس ما څخه اوري او یا کوم بم ما ورور ما څخه اوري نو مهرباني دی وکړه چې دې پرداش مې رو باندې زنګ وي او کورنۍ ډیره زیاته ورته څخه پاده نو هره د چې خامخا کدی ما څخه اوري او کوم بل مسلمان ورور
سلامونه نیکی هلی ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته زلان دی مد جلال آباد نه نغل ته زمونږ لسې غوان نه یو کوچنی ورکشه وای دی چې زمونږ له ترور دوی دی خو دا دغه اعلان کوم په دې هیله که چا کتلی وي او پیدا یې که د بشماري اعلان کوم په هغې د را سره رابطه ونیسي کوچنی ماشوم دی انیپ نوم یې دی او تقریبا شپږ کال عمر به شنې جامې په ځان دي او یو خولۍ په سر ده نو کار چا پیدا کړی وي د مهربانۍ د مخې ځکه کورنۍ به ډېره خفه ده خو دغه شمارو د اړیکه ونیسي 0 9 9 5 5 0 شمارې تېره بیا تکراروم 0 9 0 5 0 0
السلام علیکم زه عمران سهار صاحب کنړ درته په تماس یم زما یو تره نوم یې عبدالله دی د پلار نوم یې په تذکره کې عزیزالله دی او اسلامي د پلار نوم ګلعالم دی اته میاشتې وړاندې هرات پولو اردو ته تللی و خپله منطقي راخلاصوله د هغې نه وروسته نادرکه دی که هر چا ته یې په هکله معلومات وي نو موږ ته په دېش میرا زنګ ووهي 0 5 8 0 0 او بل شمېره ده 0 8 2 0 0 0 شمېره یو ځل بیا تکرارو 0 8 2 0 0 0 په دغه شمېره موږ ته زنګ ووهئ مهرباني
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد کریم یم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ څخه زنګ درته ولای دی موږ د کلي د یو سړی دی 4 کاله کېږي کریم اکا نومېږي چې ورک شوی دی هر مسلمان ورور کې معلومات لري د مهربانۍ د مخ دې په دغه شمېره زنګ ووهئ 0 8 9 5 9 6 هیله ده چې دا زموږ غږ نه شریکي ورور
السلام علیکم زه د بادغیس ولایت غرمشه ولسوالۍ د نبرخانی د کلي د تاسو سره په تماس یم نو یو دوه ورک عزیزان دي چې یو د جړګل په نامه دی یو د خالق داد جړګل چې دی د سلام زوی دی او خالق داد الاداد زوی دی یو د شیر تور بخون دی الک دی یو هم د شرکا مالک دی چې عمرونه یې په 15 کلنۍ کې دي د دغه په اړه کار اسلام دیني ورو معلومات لري یا د دوی سره وڅیږي یا د یو جرمې کړې وي د دولت سره بندیان وي یا څوک معلومات لري نو په دغه شمېرې د مرسته زنګ ووهئ 0 8 9 2 2 0 2 2 بل شمېره ده 0 8 9 4 1 2 0 وسلام
بله السلام علیکم زه د کیم حج فرید د فرا د ولایت بلبلد ولسوالۍ د خدمتیا د تل سره په لاین کې ما زما یو روزي په نامه د عبدالکریم تقریبا 15 کال عمر دی او د ولس نه چې کېږي چې درکه سوي دي چې دې دې مزاوا زوري ابل مسلمان روز د اړه معلومات لري کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي او ور سلوي اشتاک افغاني جایزه لري زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم بایو ورور دی نظر کدی دا وکړه کیږي د کور وتری دی سره کنری معلوم سوی د کندهار ولایت د امان ولسوالی د منادلار کلی څخه خبرې کوم د یو ورور نوم یې ولدی دی د بلار لغنی دی د دونلی زی دی کار څه په معلومات لري کدا ناراضی مثال کما سنیسی 0 یا 0 سنزه سلور سنزه دریه شپاج سپر دریه. السلام
وجا السلام علیکم جناب رحمت یما د خنګار ولایت د رنګ نه اسه مثال سره تماس ولې د زما یو ورور دی مشوره په بچار دی اصل نه احمد دی د خنګار ولایت د رنګ نه اسه رخصت وي د شپږ کال کې د شو وخت دی څه تاسې صحیح نه کوم چې د زما پیغام نه شر کی او ما ته د پداش نه راځنګ راوي چې پر اویا اساس سلویش سلویش او څوډلویش کله په شوړې زربیا چې پر اویا اساس سلویش
جانان پہ نام ادارہ کا شو ہے کی ہر چاہتا پتہ پردیش میرا اڑی کرا سرون سے پھر آتا آیا دری اتا تیا نوی نحش پیت یو زلش میرا بیا اعلانو سپر اتا یا دری اتا تیا نوی نحش پیت سلویس میرا دی احڑی کا رسلوی کر چاہتا پتوی پانزو زر افغانی انام ہم لری آزادی راڈیو زندہ
سلامونه نیکی لترامات تا آزادی راڈیو چولو آوری دنگو تا آو کارسنگو تا وایم اللہ پاس کیو کچھ رو جو رو خرش شو خوشحالا بایاس اسود اللہ مجاہرم نیکی المن اولایت اخا مخفر من نظما یو ملګری دی تقریبا دوه کاله کېږي چې مدارکه دی نو هر څوک د په حق له معلومات لري ما سره دې تماس ونیسي نوم یې عبدالصمد دی د پلار نوم یې طالب اکا دی د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی نو هر څوک د په حق له معلومات لري زما سره دې په شمېرې اړیکه ونیسي 0015 2 3 3 دل بیا شمارا تکرار ہوا ماں سپر اوا سپر تنزا اوا شپر دوا دریا سپر دریا دا خدای تامان.
سلام علیکم سلمومین در مند ولایت ازارکو مزموس دی والد محمد نامه احمد دی دا گرش با ولسوالی سے او رکسی دی دیو میاش تکی جی آسا چی دزار خطایی حوال دی نمبر رنگ ہوئی سفر السلام
ہلو السلام علیکم زم احمد دلمن ولایت سے خبر کوم ما یو دوست شروع کی عارف خان نمیجی کمال دیدی امینہ کا ورا ردیا دلمن ولایت تک جکی دول سوالی جی دی په رات ملت خپل کار ته داوی د پاره دی ولی و نو ولت جن نظر کسو دی دا واته نش کی چې نظر کدی عارف خان عمر داسې 15 فارس کلو پر عمر دغه په موسم دی په رات ملت ورڅو دی چې ارچا ته د معلومات دی د مهرباني د خدمات په دغه لمبر باندې زنګ وي چې پر اویا درو اویا سلور اویا 1500 تمہارا یہ بار دیا ہوا ہے سپر اویا درو اویا سلو اور اویا 300 وہ چلے اور سلام تو احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد کریم د علم ولایت د بشران ول بشران ول سیدن ته چې موږ د کلی او سړی دی چې کریم اکا نیمیزی د شپاش کال کې چې ورک دی چې هر ورځ په دغه شمکار ورمان
خبر والی لمبادی چپر و چپر دوا دریا سلور نہ یو نہ و نمبر یو زل بیا صفر و صفر دوا دری سلور نہ یو نہ و. سلام علیکم
زه نصیب الله نینوال د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو خوږ ملګری دی چې درې کاله یا درې نیم کاله کېږي د خپله کوره نادرکه سوی دی او که دوی خپله زموږ غږ اوري یا هر چا د په اړه معلومات درلودي موږ سره دې دغه شمېرو تماس ونیسي. د هلک نښانې هلک جګ هلک دی، شنې سترګې دي. د هلک د پلار نوم جمال الدین، د اکا نوم عبدالستار، د بل اکا نوم عبدالبشیر. او هر چا ته معلومات و په اړه موږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي 0 اویا 1555 0 اویا 1555 یو اویا. یوه بله شمېره 0 اویا